السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي ایران کې د افغان کډوالو د اعدامونو پیښې ډیرې شوې دي. دا غرض به واوري چې جرمني له هغه هیواد د خطرناک کډوالو د ایستلو پراخ بحث پیل کړی، افغان کډوال هم له خطر سره مخامخ دي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوی سبا جمعه د چنګاخ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د اکسپانې یا پخوانی ټویټر د معلوماتو له مخې دغه غونډې ته به د یونما مشره روزا اوتمبایوا د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجو پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوی لس ورځې وروسته، یعنی د جون پر 13 په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه جوړ شي. طالبانو هم تایید کړی چې د قطر په دریمه غونډه کې چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق د چهارشنبه په ورځ وویل د دوحې په دریمه غونډه کې له طالبانو سره د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په څیر نه، بلکې د حاکمو چارواکو په څیر چلند کیږي. په جرمني کې پولیسو د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د مړی تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولی دي. د جرمني بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه د دې نجلۍ د مور او پلار د نیولو خبر ورکړی. د راپور له مخې د دغه افغان نجلۍ مړی تیره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بل خوا د جرمني د وچولې راپور ورکړی چې د دغه نجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوی. ځینو رسنیو د یو قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کیږي دغه نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د باڼې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څنګه وایي چې نن پنجشنبه به د افغانستان په 14 ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه ولګیږي او سیلابونه به راوغوزي. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ او بامیان کې به د باران اندازه له 15 تر 15.5 میلی متر پورې وي. د اطلاعیه له مخې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی دی. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنځشنبه هم په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا چې پنځشنبه د اختر څلورمه او ورپسې د جمعې رخصتي ده، نو ځکه دغه ورځ هم عمومي رخصتي ده او رسمیت به د شنبه په ورځ پیلېږي. که څه هم په اکثرو اسلامي هیوادونو کې تیر یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ به، خو طالبانو دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه. پرون چهارشنبه هم په غزه کې د اسرائیل هوایی حمله د غراز د اسرائیلي پوځیانو او د فلسطینی افراطي وسلوالو ترمنځ وسلوال شخړې روانې وي. عیني شاهدانو او د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ملکي دفاع یو بنسټ راپور ورکړی چې اسرائیل د غزه د رفح ښار لویدیځې برخې بمباري کړې دي. په دغه ځای کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې د بې پیلوټ الوتکو په حملو او د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د څه باندې اتو میاشتو په جګړه کې په دغه قلمرو کې څه باندې 1,400 کسان وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان به د اتو غوره لوبډالو په پړاو کې خپله لومړۍ سیالۍ نن په ویسټ انډیز کې د هند په وړاندې وکړي. د دغه بورډ بیان سید نسیم سادات له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانستان به په دغه پړاو کې هم ښې لوبې وکړي.
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده. هلته به دوی د سوپر ایټ یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړۍ سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولې دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او ان شاء الله نیمه پایلو به تبلاره پیدا کوو.
نن نه مسابقه د کابل په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. او د فوټبال د یورو کپ په سیالیو کې د چهارشنبه په ورځ د جون په 6 نیټه هم درې سیالۍ ترسره شوې چې یوازې جرمني وکړای شول 2-0 د هنګري لوبډالې ته ماته ورکړي. د غراز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي یو مساوي پای ته ورسېده. د اته ورځې وروسته سیالي بیا د اسکاټلند او سویس ترمنځ وچی هغه هم یو یو مساوي شو. د ویلو د چنن پنځمبه به هم درې سیالي تر سره شي چې لومړی لوبه به د سلواکیا او سربیا ترمنځ، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمنځ، او دریمه به د اسپانیا او ایتالیا ترمنځ تر سره شي. دا وو خبرونه تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې دی. خو په سر کې راځو دا راپور راخلو چې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان ویل کله چې څکم درې کال مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوې دي، په ایران کې د افغانانو د اعدامونو پیښې زیات شوې. په ناروې کې دغه سازمان مشر محمود معمیری مقدم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه اعدامونه 50 سلنه زیات شوې. د دغه بنسټ په وینا افغانان په ایران کې تر ټولو زیات زیانګال دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ناروی کې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو زیاتېدو خبر ورکړ. په ایران کې چې قضایي سیستم یې د شفافیت په نه درلودلو تورن سوی، په ګڼو مواردو کې په بیلابیلو جرمونو تورن افغان وګړي د مدافع وکیل له لرلو هم محروم وي. د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ یا IHR مشر محمود امیری مقدم د چهارشنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واکه خستي اعدامونه زیات شوی او د سش کال په لومړی پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانانو اعدامونه دوه برابر زیات وو.
شغل مقدم وی د روان میلادي کال په لومړی پنځو میاشتو کې لښته لږه دیرلس افغانان ادم سیوی چشپاش کسانی د امدی قتل په تور او پاتی و کسان د مخدره موادو په کاروبار توران وو. د د پوینه افغان وګړي پیران کې د ټولنی تر ټولو زیانګالې قشر ګڼل کیږي چې تر ډیره د ایران د قضایه قوی د یو ورخیزو پریکړو شکار کیږي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ د مشر محمود امیری مقدم پوینه په ځینو مواردو کې بیګنا افغانان هم ادم سیوی چې چای نارا نه د اوریدلې هغه د ننګرهار دی و اوسیدونکو مثال ورکړ.
یکی از افرادی که
یو کس چې په دلوی میاشت کې اعدام سو اشرف کرملا نومیده، چې شپږ دېرش کلن او د جلال آباد اوسیدونکی و. دی د عمدي وژنې په تور قصاص او اعدام سو، حال دا چې اشرف په یوه عمومي شخړه کې غوښتل منځګړتوب وکړي. د شخړې په وخت کې یو وطن په چړې حمله وکړه او د بل کس د قتل سبب سو، خو اشرف چې بېګناو د قتل په تور نیول کیږي او په اعدام محکومیږي.
د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ مشر محمود امیری مقدم وایي د اشرف پلار چې په ایران کې هټایوال وو، په 1988 مریض کال کې د مخدره موادو د لرلو په تور په اصفهان زندان کې اعدام شوی چې هغه هم د د معلوماتو لمخې بې ګناه وو. د د پوینا هغه د ترکارو په یو مغازه کې کار کاوه، خو د مغازي خاوند مخدره مواد درلودل. کله چې پولیس راغلل، د اشرف پلاری د شیشې په نوم د 900 ګرام مخدره موادو د لرلو په تور ونیو او اعدام یې کړ. شغل مقدم وی زیات تورن افغانان د وکیل د ګمارولو واس نه لري، یوازې پر کاغذ مدافع وکیل لري خو په واقعیت کې نه. د د پوینه د افغان بندیانو او ادم سویو کسانو په باب زیات وخت اطلاعات ل رسنیو او نورو بنسټونو سره نه شریکیږي. د ایران د عدلی وزارت مرستیال او د بندیانو د لیږد د کمیټې مشر اسکر جلالیان د غبرګولی اجازه پر دروښتمه ویلی و چې دا مهال پیران کې 8000 بهرنیان بندیان دي چې ډیرای افغانان دي. خود طالبان حکومت تیر کال ویلی و چې پیران کې د افغان بندیانو شمیر 2000 تر رسیدي. د راپورونو له مخې د کابل او تهران ترمنځ د 1915 مریض کال د موافقې له مخې د ایران حکومت تیر کال شاوخوا 1500 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. تیر کال د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې سرپرست محمد یوسف مستری ایرانی رسنوی ته ویلی و چې د ایران مقاماتو د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د 250 افغان زندانیانو د اعدام حکم په زندانی کېدو اړولی دی. په تیره مرغومی یجد میاشت کې د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د یوه هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې د افغان بندیانو پر برخلیک هم خبرې وکړې. که څه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر ایران هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو ایران د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان وایي لکه چې کم درې کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو شمیر زیات شوی دی. بلورته د بخنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو د راټولولو لپاره د تګلارې د نشټوالي له کبله اندېښنه لري. د سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو شواهد راټول او ثبت کړي. یو شمیر سیاسي او حقوقي شنن کې د دې اقدام هرکلای کوي او وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې عملی اقدام وشي. نورحال اکرام الله اکرام اورو.
د بخنې نړیوال سازمان په خپل نوی راپور کې چې د سېشنبې په ورځ د جون په 13 خپور شو، په افغانستان کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو د شواهدو تر راټولولو لپاره د یوې نړیوالې تګلارې پر نشټوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې طالبان په سیستماتیک ډول په داسې کړنو بوخت دي چې کېدای شي د بشریت ضد جرمونو او د جنسیت پر بنسټ زورونې وي، خو د هغو د حساب ورکولو هڅې کمزوري شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره رد کړې. د بخنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان د هغو جرمونو د مافیت تاریخ لري چې په دې هیواد کې په تیرو او اوسنیو جګړو کې د طالبانو او نورو اړخونو لخوا ترسره شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي راپور هرکلی کړی او د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر همغږي ټینګار کړی دی. دغه سازمان ویلي په دغه راپور کې ذکر شوو مسایلو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د یوه پریکړه لیک له لارې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د راټولولو او ثبتولو لپاره یوه اداره جوړه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهانو د بشري حقونو فعالان د دغه اقدام هرکلی کوي، وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جنباز وایي چې باید د دې نه وخت ملاتړ وشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د داسې یو بنسټ جوړېدل اړین او حتمی امر دی تر څو په افغانستان کې حاکمه ډله او نورې هغه ډلې چې په جنګي او بشري جرمونو تورن دي له لارې مجازات شي.
د بشري حقونو فعال نجيبه سنجر د داسې یوې ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي، وایي چې دغه بنسټ باید له خپلواک او بې پرې کارپوهانو څخه جوړ وي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې کار وکړي.
میکانیزم باید د سیمه ایزو بنسټونو، غیر دولتي موسسو او نورو نړیوالو بنسټونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي تر څو باوري شواهد او هر اړخیز معلومات ته لاسرسی ومومي. دا میکانیزم باید د بشري حقونو د سرغړونو د شاهدانو او قربانیانو د ساتنې لپاره پروګرامونه ولري. دوی کولای شي پرته له ویرې شاهدي ورکړي
تا انها بدون ترس بتونن شهادت دهند.
د بخنې نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو بل راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور شوی او ویلي و چې په افغانستان کې خلک د بشري حقونو له سختو سرغړونو سره مخ دي او ترې ځورېږي. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا تل د بشري حقونو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن شوی دی.
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د یالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبري وکړي. په دې تړاو درې ورځنۍ غونډه په برلین کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې افغانستان ته په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ایستلو موضوع توده شوی. تفصیل په دې راپور کې
تاکل سوی هغه لنجمن بحث چې آیا جرمنی هغه کډوال چې په جنایتونو کې شکیل بلل سوی سوریه او افغانستان ته ولیږي کنه، په جرمنی کې د درې ورځنۍ غونډې عمده موضوع وي. د پلازمینی برلین په څنډه کې تیر ماښام هم په روانه غونډه کې پر دې موضوع بحث وسو، او نن پنځشنبه هم په دې اړه بحثونه دوام کوي، او نن صدر اعظم اولف شولس د شپږو ایالتونو له چارواکو سره پر دې موضوع بحث کوي. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې دغه جرمن چارواکي د پناه غوښتونکو د اخراج پر بیا پیل داسې وخت فشار راولي چې په افغانستان او سوریه کې د حاکمو رژیمونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو په باب اندېښنې پر ځای پاتې دي. د جرمنی صدر اعظم اولف شولس په تیرو وختونو کې د پناه غوښتونکو په باب د دغه سی یو بدلون ملاتړ کړی وو. د جرمنی د صدر اعظم راستیال رابرت هابک د چهارشنبه په ورځ د هغو کسانو چې مشکوک ترورستان بلل سوي او یا هغو کسانو چې د وژنو په څیر په جدي جنایتونو کې ښکیل بلل سوي د ایستل کېدو ملاتړ کړی دی. افغانستان ته په جنایتونو کې د ښکېلو کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو موضوع په وروستیو کې په جرمني کې وروسته له هغې توده سوه چې یو افغان وګړي د غبرګول یا جوزا پر یو رسمه په منهایم ښار کې د چړې په ګزارونو په حملې سره ځینې کسان ټپیان کړل. د ټپیانو له ډلې یوه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کډوالو مدافع بنسټونو خپلو اصلي هیوادونو ته د ځینو کډوالو د ایستلو پر وړاندیز انتقاد کړی، او په دې باور دي چې سوریې او افغانستان ته د کډوالو جبري ایستل به د جرمني د اساسي قانون او د نړیوالو قوانینو په اړه د جرمني د ژمنتیا خلاف عمل وي. ټاکل سوی د برلین په پوتسدام کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د سیاست په اړه بحث د درې ورځنۍ غونډې په اجنډا کې شامل وي. د جرمنی خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د هامبورګ د کورونای چارو وزیر انټی ګروتی چې د سوسیال ډیموکراټانو ګوند کین اړخې غړې دی ویلي هر څوک چې په جرمنی کې کوم جرم کوي باید وېستل سي، حتی له افغانستانه هم کرا غلي وي. د 2021 د کال لاګست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، جرمنی تر اوسه هیڅ افغان پناه غوښتونکی افغانستان ته نه دی ایستلی. په همدې حال کې د جرمني د کورونای چارو وزیر نانسی فیرز ویلي چې دوی د هغو افغان کډوالو د اخراج په باب چې د جرمني امن ته ګواښ ګڼل کیږي له بیلابیلو هیوادونو سره په خبرو بوختي. هغه د چهارشنبه په ورځ ویل دغه خبرې دوام لري څو چې افغانستان ته د ځینو کډوالو د اخراج لارې چارې پیدا سي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د کورونای چارو وزارت په عین حال کې له اروپایي اتحادیې د باندې په درېمو هیوادونو کې د کډوالۍ د دوسیو د څېړلو پر امکان غور کوي. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ د بشري حقونو څخه باندې درې سوه ملاتړو بنسټونو په یوه پرانیستې لیک کې د جرمني صدر اعظم ته خپل مخالفت ښوولې. د دغه لیک جزئیات د چهارشنبه په ورځ خپاره شول. په دغه لیک کې د جرمني له حکومت غوښتنه شوې له هغه هیواد د باندې د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې طرحه رد کړي. د لیک لیکونکو خبرداري ورکړي له اروپایي ټولنې د باندې د کډوالۍ د غوښتن لیکونو څېړنه ممکن له بشري حقونو سرغړونې ته زمينه برابر کړي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندیدلو زر ورځې پوره شوې. افغان جونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې، او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوې دې مسلې څومره بد اثر ور باندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسې کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو. پپ شوت لولو راتلولو په ډیر زحمتو سره تر دې حد را ورسیدلو. مکتبونه وتړل سپل.
د دې جنو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یا راز راتره داسې په چا غراغله کتابونه ولوي دومره زه وډار اسم سي به حده وډار اسم مال څه خبر ده خدای مزه مال چی دی وای کورس بس خدای زه دې پندون د کابل تیرېږم داسې جوړه مې راځل ته خو جنو سبقونه ویل.
نن امدا موضوع چېړو ملکی هم وکړي قدر من اردونکو کله چې په ژوند کې د بریاو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه زده کړې ثابت شوې دي. لام دې وجه خود اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی، خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکي مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نور خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کیږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راست ته بل ډېر زیات، حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل نسیانی کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شول دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف په لاسم سم کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي زیاتره واده کړي دي، زیاتره مولې ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند یعنی هغه به کله وشي کولای چې په کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هیڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله کولای شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل د خاورو سره یو شول. خو چې موږ په ګوتو کومه دا چې یعنی د درې کال چې وته چې مکتبونه نه دي شروع شوی په همغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا، نو په همغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوې ته نه پوري، نو ته کومه چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت یې شل کال وړاندې شي وو او په موږ فکر د شل کال وړاندې کومه تیارې خبرې کړې وي کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو، نو افغانستان چې کوم شل کال کوم پیشرفت کړی وو ام دین جنو یعنی زیاتره خلک روز په دې راځي شو چې خپل په ګران باندې تحصیل وکړ هغه مفکوره به ته بدل شول. نو زه خو په دې کومه رنایي نه وینم نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی دې وشي تر دې ما په نظر چې تر کومه د جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتب ته اجازه ورنه کړي. دا ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکم، خو یعنی موږ په دې راځي شو چې یعنی دا باید وکړو ځکه چې دا حالت تغیرون کوي دا یو نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیر انجینر د مات خاين د پژو ګډون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوی دی چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې دغه د تباهي په مخ باندې روان دی یادي هغه مخه ونیسي، نو هغه خپل غم او تشویش خپل پزړه کې ساتل دي ټول په رواني ناروغي اخته شوی دی یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون نه خو ټول غیر نورمال کړی دي او دا ډیر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کا د افغان خځو په مقابل کې چې کا ډیر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوي خو هیڅم کې یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دا غږ موري کته هم ډیر چی غشوی دي نړۍ په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وی.
لنجونو سره د دې کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي
سمه چې ومه تلاړله چې د طالبان سره غو نه مکتب بند سه وای ملور مې هم چنان پروسه کولی چې شپږم خلاص کړو نو فارغ اسوه نه خپل اس ورځې خرابې تیرې کړې وار وخت پای جړلې بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړم بیا لږ زره وځه سه لږ مصروف اسوه بیا کورس هم چنان څو څو د فرانسو واسو بند سه واسو یا راز راتره داسې په چغ راغله کتابونه ولوي دومره زبر دراسم سه به حدا و دراسم مال څه خبر ده خدا هم مال چی دی وای کورس بانس بیرتا په پخارسم څه خدای د سم کاوه زه خود مړ کړم ما څه قصاله ډیر خفه دي خود درته څو وایم چې هیڅ ویلم نسم د سه تشویش د ماته د خپل اولادو ته می تنه زنه زه چې هر چی زما د ټول خزیم د سه جګر خونه دی بو جونې یعنی وای من تفسردګي پیدا سوی وازه کورس ته زما تجلیګانی دی ټول افسردګي ورته پیدا سوی د ډیر تشویش نه د ډیر جګر خونه دی سر به خود جاړي سر به خود جړاګان کی یعنی ډیر غټ تکلیف ته پیدا ده هر انجلی ته یعنی زندگی دیګان ته خبره پی حرام ده ل تشویش ل جګر خونی نه ل غسین ته دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا سوی دي روان شناسان دي چې د بخیر اګان ته د وکي د زړه سي ډیر جلګان ټول افسر د رواني تکلیفونه ورته پیدا سوی ل تشویش ل لاس ته څنګه بچنګ شو دي مګا دا بچنګ سي مګا سنو نو سو خستای مګا پندون نو سو اله خدای زدي پندون د کابل نه تیرې کوم د سي جړا مې راځي دلته خو جنو سبقونه ویل دلته جنو درسونه ویل او دا وز د دوه مختار سوی دي خیا د ډیره سخت ده د دې تحمل ډیر سخت ده چې مګا کو یعنی چې بیانول نه سي ویلای نه سي بعضې فامیلونه د اجازه نه ورکي بعضې فامیلونه د سموز لګ د اجازه ورکي یو ځان په کابل کې انده پته ټولې تللی دي چې ایران ته ځي ټوک پاکستان ته ځي ټوک مرکی کې ټوک باندې کېږي مار قبل وی موږ له دې ملک غوزي یا خې به ګورې چې په دې ملک هیڅ څوک نه دی پاته وسم نه دی پاته سلام انسان په افغانستان کې به نه ویني
ایسا خان چې په څو ځلې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو لیسنو مشرانو سره خبرې کړي وای دا موضوع دای ډیر ضروري چې هلې ځلې ځین نه سي
پله شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي زر ورځې شپې وتلې ډیره سخته ده چې انجن په مخ باندې دا دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسیدي ډیر د کوم چې هغه د کوم شاو ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره کته چیرته شپږم ټولګي ته ورسېږي غن ورسته درسونه مکاتب لیته نه وي نو ډیره سخته تمامېږي اوس زه تا ګور فکر نه کوم چې داسې زر د خلاصي
د افغانستان یو لوغ ولایت څخه د چهالته ان جنوب خو هم په سختۍ زده کړې کولې اوس د طالبان حکومت هغه ستونزې څو چند ورزيتې کړې دي د خوانځیو او پانتونو باندې د لخوا د دې ولایت د جنوب په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي د یاد ولایت یو اوسیدونکو شفیقه حکیمی په وی مرکه کې وایي چې د خوانځای او ته پانځای لګړو ستونزو سره سره سرته ورسوه خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوی ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلی نسی کولای چې زده کړه وکړي نسی کولای چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویش پنځویش کال مخکې څومره شاته وو او په دا څلورویش کال کې چې څومره پرمختګ کړی وو تر هغه دوه چنده بیرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي پر پرمختګ نه روان انجن نسی کولای چې تعلیم وکړي نه سي کوي چې مخته ولاړ شي دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی موږ خپل په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځې نه فرض دی نه چې واز پر نارینه او فرض دی پر دواړو فرض دی دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارد کړي ده د انجنونو باندې خو دا به هیڅ غلط کار دی
خو او شادي له نور ټولګیوالو راتوال نور انجنونو ته چې ګوري چې په کور ناشې لري څومره دوی زوريږي دوی څه وایي
شاوخه اول زما خپل د کور شزی دی زما خپل خورځګان دي مؤمنان تشپژم صرف پر درس ویلې دي بالا ناست دي پر کور باندې چې شې د مدرسې ته هم د بیر نسیت للی په کور کې ناست دي بس همداسې وخت تیریږي بیا چې وګوره سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره زوريږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دي د دوی آینده مکمل خراب کړی ده
تاسو د کور نارینه وو آیا کوم وخت ملاتړ کړی دی ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویل چې نور خلاص کړي د مکتبونه تاسو د کور نارینه وو څه کړی په دې برخه کې
اصلا دا سده زموږ د کور نارینه خو ګرسل کې هغه خپل هم کشران دي موږ د کور نارینه مشران دوند نه لرو نو تر دا اوسه پورې هیڅ هم د سلایدا واز نه ریپورته کړی چې د انجنیټي وکولې سی بلارسي او درس دی وایي دلته هیڅ جرأت نه دی کړی دی ځکه
که جرات وکي تر هغه د وچاند دوی بیرته ضربه خوړي وهالو تکول کوي بد ور د ورته ویل کیږي
تاسو خپل څه کړی دی په کندهار کې خځو خپل غاک پورته کړای
د زموش په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا ژغ نه دی پورته کړی خو لیکن مخکې چې چا ژغ پورته کړی وو هغه کسان یې ګر سره کې جیل ته واستول چا چې ژغ پورته کړی وو
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې خځې باسواده شي د دوی خپل کار ده څوک نه پرېږدي څه کیسه ده
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلف دي دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې کچیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بیلارۍ د پاره وځي او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي دوی ته غلطه تربیه لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کیږي څنګه درس ویل کیږي هلته څه کارونه ترسره کیږي دوی خپله په دې نه دي خبر دوی فقط دغونده سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره یعنی حجاب نه مراته یې سم تعلیم نه کوي او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کوره څخه وځي دغه فکر د دوی سره ورسره دی
تاسو مکتب وویلې بیا ته پنځای وویلې بیا اوس وروستي حد ته رسېدلې څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېد چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلې وي
بلې و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی ځکه چې د ډاکټرانو چې څومره تر تهدید لاندې دي بل هیڅوک هم دونده تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللې دي نه خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهیږي که سره کې اوس دا مازی خبره نه یې سوی یو مریض هم راولاړیږي که ملامت مریض یې هم ځې طالبان ته درېږي ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کې چې دا دا رقم نه دی داسې ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی که دوی په دې پیدله بیا به څوک پوکړي وای دی خو لیکن دوی خپله دا رقم دی
څومره په سختۍ د مکتب وویلې بیا د پوهنتون وویلې او آخر د سرنوشت دا رقم څه له خو سختیو دې راتویه په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه
زه خو اصلا چې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري هغه په کور کې دی ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی داسې درته وایم نه موږ خپل مور موږ راغتان کړی یو بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لري او ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي په دا ځای کې زموږ مکتب و موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو موږ به تعلیم کوي موږ به درس وایه فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سمه وو خو چې هر څنګه وو دومره کوشش مو کوی په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده څوک نسي تللی په موټر کې نیم ساعت لاره ده نو چې په پښو سې خو بیخي ډېره لاره ده تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه خیر وخت مو تیر کړی په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي په واسطه پیدا کېږي دوی ویل واسطې نشته رشوت نشته دا اسلامي دولت دی خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی زما ورونه پر کور ناست دی وظیفې نه ور پیدا کېږي ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده هغه دا رقم موږ مخته تلل و تر اوسه هم دا هغه کیسه شروع ده
بله تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینه وو ته ارزښت نه ورکوي زده کړې ته یې نه پرېږدي کار ته یې نه پرېږدي مور مو څومره درته خفه ده هغه څومره درته ځورېږي
مور خو مې به حد زیات خو بدې ده هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هیڅ نه دوی خو هدا کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به مې څنګه سي لمسیان یې ټوله به تعلیم ورته پاتسول زما خور زیګانې دی و کې هغه ټوله دار کم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خور زیرې په کور کې دی تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه کڅم چې زده دی په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالت سميږي
بل و کې په کور کې ورته لګیای په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټوله ورځ ورته ناست درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هدا کړ په کور کې خو دی وکی
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تګ؟
هغه ډېر فرق لري. په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کیږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره ناست او ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه. اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کیږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کیږي.
درې کاله وسول چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم دسي دوام وکا، د دې زیان کورنۍ تختاس خبرې وکړي چې زیان رسیږي او مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري. اوس موږ د تعلیم و درجه ترازنه، اوس څومره درجه کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل سپل، تر دې مخته نجونې درسونه نسي ویلی، کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن ورسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد لپاره کې دا به زاړه سي وخت به تیر سي، لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کیږي. دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو ورسته انسان سر په خلاصي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسي وایي لکه څنګه چې دوی په پانتون کې، لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي، راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای. په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره، د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هیواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي، نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي.
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال مرو ورو افغان ښځې له پامه غورځي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې اکله څه غواړئ چې وایي؟
نړیوال خو دوی کولای شي، دوی کو غواړي هر څه کولای شي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولای شوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي. نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلای شوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت خپل د شروع کې اوس ځینې وایي موږ په رسمیت پیژنو، ځینې وایي موږ نه پیژنو، خو لیکن شاید میدا میدا ټول نړیوال پسې وپیژني، په رسمیت یې غواړي وپیژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی، هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتی پر عام بازار وینو. دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردې دي.
لرواني اړخ څومره بد اثر په تاسو کې؟ مکتب ته نسی تلای، پانتون ته نسی تلای، نور آرام نه.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلې شي دي. یو ورور سلمانې ته د بیرې نسی تلای، یو خور د باندې نسی وتلای، یو خور وظیفې ته نسی تلای، یو خور مکتب ته نسی تلای، یو خور سنټر ته، مدرسې ته نسی تلای، د بیرې ټول خپل پر کورونا استه. دلته داسې ملک وحشت چی د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځم، زما ورونه، زما خویندې راسره، مور مې راسره، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو، د هغې خوا چې څنګه موږ بیرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تیریږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کیږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحد بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله ډېره زیاته مننه خور، ژوندې او سلامت اوسی.
هیله کوم خور، مننه، خوشاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیه هي چاره. اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې لوبې څومره د ماشوم حق دی.
ماشوم لکه څنګه چې له نوم نه پیدا ده هغه ماشوم ده. د حقوقي نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نو جوان چورته وي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې په ډېره هده پورې باید له هغو سره د مستي او چې اوس ورته ګیم وایي ګیم او ځینې نورې لوبې هغو ته ډېرې اړینې دي، ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري. حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې دغه تیر کړي. نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي
بله. خپلواک صاحب، تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مهم یاد کړل، که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې، نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، هېڅ که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. دویمه کټګوري چې د اوو نه تر دولس کالو پورې ده، په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ورزده کړل شي. نو هغه کې هم دوی هېڅ نوه جزایي مسؤلیت ولو که هر څومره غټ هغه د دو خو جرم نه ورته ویلی شو، که څومره غټ تخطیط یې شوي اوسي، نو په دو باندې هېڅ نوه الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د دولسو نه پورته کېږي، نو تر اتلس کلو پورې بیا دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کوم تخلف چې کوي د تخلف سطحه یې ورته هغه کړې ده. څوک د دولسو نه تر اتلس اوسي، نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني، دته خو جزا ویلی نه شو خو ولې حدس ورته وایو. نو د یو پر څلورمه حیثي حدس په دې چې د دولسو نه تر اتلس کلو پورې اوسي په هغو باندې یعنی تطبیقیږي.
بله، دا ډیره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بل خبرونه کې به اتمان په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دی عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کېږي. بیرته راځو د خپلې خبرونې موضوع ته. یو شمېر کورنیو کې ماشوم ته یوازې ویل کېږي چې ته باید لیک لوست وکړې، یو څه زده کړې، مثلا بیرون لاړ نه سې، شوخي ونه کې، د لوبو اړخ ته هېڅ پام نه کېږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کېږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې؟
ما تر ډېره حده دا وضعیت لیدلی ده او وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیک لوست پر ځای ضرورت ډېره یعنی صحیح ده چې لیک لوست باید وکړي، ولې هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نورو سرګرمیانو ته ډېر تر ډېره حده پورې ضرورت لري. لیک لوست وخت صرف ابتدایي لیک لوست ورزده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک لوست باندې. نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې د سطحې نه پورته کتاب وسي، د هغه توقع ته ولرو او په هغو مسایلو باندې پوه شي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوه شي که څوک د هغه د علم یعنی متخصص نه وسي. نو د هغه ورزده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده، ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل. لکه په عامیانه ډول باندې ووایم چې یو څوک توان د لس کیلو وزن نه لري او تا هغه باندې بیا پنځوس کیلو او سل کیلو وزن کېږي، نو دا طبعا دوته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق په هکله خبرې کېږي، نو د لوبو وسایل تر څنګ حتمان یادېږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده شي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچا، لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص سي باید؟
د لوبو وسایل خو دا د یو منطقي د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده، ځکه کچیرته په یو منطقه کې په یو جی کې د جنگ ماحول وسی نو ماشومان هلته د لوبو وسایل هم جنگي د لوبو کوم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنگي قصې چې طبعا دا کچیرته یو اسلحه سره په شوق باندې مغټیږي نو د دې په اینده که هم شوق هم داسی، ولی اړین داده چه باید ماحول دست ماحول وسی چه اغا ده جنگ جدال او ده خشونت نه لری ماحول وسی. په دی صورت که اغوی تا نکه ده سپورتون و وسایل برابر و لکه توپ و کرکت و فوتبال و لکه ده نور کم گیمونه ده چه ماشومان اخپل و پمنجو که کهی نو ده دوگو ده ماحول برابر و دیر اولین کار ده که چه تا وغاری یو شخص چه ده اغا ماشوم پا آینده که یو پرخوش اگر ماشین ووسی یو دیر خی او سیلی خواهند ووسی نو اغا باید دیگه ماحول سخلری وساطل شید، دیگه جنجال دیگه فیزیکی شخارو دی لفظی شخارو نو باید داری وساطل شید، نو اغا تا باید اغا وسایل تا برابر کل شید چه اغا که دیگه دی جنگ و دی جنجال و دی د خوشونت هغه پکې نه وسی، کوم هغه آثار چې پکې دی هغه پکې نه وسی.
بله کراسو دی وخت تنظیم ته کورنۍ څه رقم خپل وخت برابر کی چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت وسی، مثلا دوی پارک ته بوزي، خپل ماشومانو سره لوبي وکړي، په خپل تقسیم اوقات کې دې موضوع ته څومره ځای ورکړي؟
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه څلیرش ساعته کوم تحقیقات شوی دی، اته ساعت اکثر ملکو که دا قبل شوی نظریه ده، اته ساعت باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړه وشي، اته ساعت نور د خوب لپاره چې دا شپاره ساعت شول، او اته ساعت نور د دغه ماشومان و د خپل د ځینو احتیاجاتو د رسیدګۍ لپاره باید دا تنظیم شي. په دې کې د ماشومان و د کورنۍ او هغه په اته ساعتو کې چې د ورځې دته تنظیم شوی دی، اصلي هغه دا ده چې باید دا د خپل فامیل سره، د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دي هغه پرې پوره کړي. باقی باید در اتساطو ندیر چه کار کولی اغا هم پیر زیو که قانونی جنبه نلری، نو پا دقیقه اتساطو که چه دو تا اختصاص شویده چه دو در خپل در جوان چاره پک مختبوزی، نو پا دقیقه در ماشومان و ترسیدگی لپاره در یا اغا لوی بخش او لوی سهم باید خلق خپل ماشومان تا وقتی در چو پا هم دقیقه اتساطو که و توانیگی در خپل ماشومان و سره یا گوی پا کم فرهنگی زدکلی چی کم لوبی چی او کم زیو تا چه در چکر اغا ولری در میلی لخاطر بیاولو لری مدتا باید اختصاص وکړي تر څو هغه ته هم ورسیږي.
بله، یو شمیر کورنۍ لیدل شوی چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکوي، مثلا ورته وایي دا زه والیبال ته ځم ته هم راسره ځي امداد د لوبو وخت شو. په دې باره کې څه وایي چې څومره ماشوم د دې حق لري چې په خپل زړه ځانته یوه لوبه انتخاب کړي؟
ماشوم باید په هر چارو کې استقلال ولري، او هغه یو چینه منې کول او بل چیشته هڅول دا د دوی استعداد سره او د دوی لکم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سید دا به والیبال ته لاړ شي، ولې دا علاقه والیبال لري، ځکه دا علاقه فوتبال سره کېدای شي وسی، دا علاقه کېدای شي له کرکټ سره وسی، نو دا که چېرته د خپل علاقې ته پرېښودل شي نو دا هغه کې ډېر زیات ښه ځلیږي او ډېر ښه خوشحاله به وي. که چېرته د ده مثلا یا کرکټ خوښېږي او ته دا بوزې والیبال ته، دا چې والیبال خو یې نه خوښېږي او نه خوښېږي، برعکس له والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي، ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیاولی ده، نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادیږي، ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیاول شوی ده والیبال ته، او په والیبال ته کتل شوی ده والیبال لوبې کې که لوبې کړي وي که نه وي کړي، نو دا چې هغه ژوندی ده والیبال ویني ده به دغه کومه ګذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي.
بله خپلواک صاحب، تاسو خپلو خبرو کې اوږد مهاله حافظه فکر کوم یاده کړه چې کوم څه د ماشوم نه خوښېږي هغه اوږدې حافظې ته سپارل کېږي بیا ټول عمر په یاد وي. کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري، دا چې ځوانیږي بیا هغه منفي اثرات څومره په ده باندې تاثیر کوي؟
طبعا ګوره، اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبې وکړي، هغه وخت د لوبو زمينه نه مساعد کیږي کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کم کارونه چې د سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي متاسفانه هغه ته رسیدګي نشي کولای ځکه د په وړکی توپ کې هغه ابتدایي لوب چې وي ابتدایي کم خواهشات چې ول هغه ته نه دي رسیدلي نو دا په ډیر اوږدمهاله باندې هم په دې باندې بد تاثیر کوي په کتابو کې وایي چې کم شاه یو نابغه پسې کم خپل عسکر لیږي دا نابغه چون طفلی راځي چې ګوري چې په چارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي چې په هر چی باندې لګیا یي بوختي نو ورته وایي چې زه شاره لګلی امکانه مې په کار ده دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده او دا ماشوم دا نو د عسکر وایي چې آیا زه شا همدغه پسې رالېږلی یم نو دا ماشوم ورته وایي چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکړم لوبې وکړم ولې هغه څه چې تا شا په ما کې لیدلی دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده نو که چېرته یو ماشوم تر هر حده پورې یعنې لیاقت او نابغه هلک اوسي نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو وخت کې د خپل د ماشومان لوبې وکړي او د هغه نه پورته لوبې کول د خو اول علاقه ورسره نه وي نو د علاقې تر څنګ د ده دغه وخت د دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل همزولو سره لوبې وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سخت لاسو ګریوان دي. دوی وایي چې موږ نو دومره وخت لرو چې ایله ډوډۍ پیدا کړو د کور نورې چارې تنظیم کړو نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو یا له دوی سره لوبې وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نشي کولای ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبې دي. دا اوسنی وضعیت دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي. دا به ډیره مهمه وي او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي د غزیان به بیا ډیری
مشکلات. خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي صحیح ده ځینې لوب وسایل به ډېر ګران واوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي. ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چیرته ته یو شی کوله هغه یو شیرینک اوسي او یو چاکلیټ اوسي ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړې نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کیږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنې که چیرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي د کورنیو د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چیرته رسیدګي وکړي یو څوک د دې اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیت د هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپلو ماشومان لوبو ته نه دي پرېښي هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپله د اولادو څښتن سوي دي دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي. ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي ول ما سره چا لوبې کړې وې مور و پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي. دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل له غنه محرومي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده ځکه د دوی کوم اوغدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم رواني ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دوته دې نه کېږي. دا کوای شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده دا چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کوم اوغدې چې مخکې دوته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي مګر دا چې هغه خلک کوشش وکړي که وشي کړلی ډاکټر ته لاړ شي په دې بخش کې مختلفه ډاکتران دي پې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کوم چې موږ مخکې په باسلو د داغه امغه منفي اوغدې دي چې په ډېر اوږدمهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم د حق نه محرومه.
کوم ماشومان چې د لوبو وسایل ورته برابرېږي مناسب لوبې له دوی سره کیږي په خپل خواخه لوبو ته پریښودل کیږي او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي چې نه برابرېږي اضافه یو خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبې وکړي د دوه توپیر سره کم کولای شو خپل واکسن
صاحب.
په دې دوه کې ډېر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادېږي، لکه کوم ماشومان چې د خپل خوښې ته پاتې شوي دي او د خپل د خوښې لوبې کړي دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی، نو چیرته چې دا غټېږي دا به په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره اید برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر خو وضعیت باندې وسی، او دا به هیڅکله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه، او دا به شرم احساس نه کوي، او دا به هیڅکله د سه کوم محفل ته چیزی کوم اجتماع ته چیزی دا به استرس او یا هم د وهم او نور داسې کوم منفی فشارونه چې د په مغز باندې راځي دا به پی نه راځي. متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړي دا او پلار خبره ته نه پیښه مور خبره ته نه پیښه کله چې کوم لوب کړي دی هغه لوب د پلیخه او هم چې کله د یو چیشي غوښتي دي او هغه ډیر سخت راتلای ده، نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت ونه لري په جامعه کې. دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي، دا به همیشه احساس د دار به در سره ای، او دا به همیشه احساس د شم کوي، او دا به په دې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبره وکړي، د خپل یو تقاضا وکړي، د خپل یو نظر وړاندې کړي. نو منفي اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا په دې نه توانیږي چې هغه کوم منفي اثرات چې په وړکینه کې لیدل دي هغه ورته ترمیم کړي.
بلی خپلواک صاحب، په آخر کې هغو کورنیو ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي، یا دا ده چې وایي وخت نه لرم، یا دا ده چې دوی خپله په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړي، د لوبو په ارزښت نه پوهېږي یا پوهېږي اهمیت نه ورکوي، دو ته به هم یوه لنډه مشوره ولرو.
نظر ده کومې کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښې ژوند او د هوسا ژوند ولري، نو هغوی سره د کوشش وشي، هغوی سره د لوبې وشي، هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي، په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده، د دو خوښه ده، هغو ته واڅوي، ا دې اقل امکانات چې کولای شي برابر کړي، نو لازمه ده چې هغه ورته برابر کړي. موږ هم احادیث کې هم داسې وغښته دي چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا په سجده باندې و، د کوم مبارک مسیان و چې ول ایدو پوګه به چې کیناستل، نو دا به تر هغه پورې د سجده نه پورته کېده تر څو چې دغه د کوم مسای و چې پوګه باندې و هغه تیسه شي. نو د دین ښکار چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازم ده چې تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړو او ماشومان ته د هغه کوم لوب ته چې ضرورت لري د هغه لوب ورته آماده کړو، نو د موږ ته د دین ازتی بهترینه نظر او بهترینه را نه پیدا کیږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. نو موږ ته لازمه ده چې ماشومان باندې شفقت ولرو، مهرباني ولرو، او د هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړئ شو، او تر څو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي.
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، سلامت اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوب او په حق باندې خبري وشوي، او لمونږ سره میلمو په کابل کې د حقوقي چارو څېړونکو ای وارث خپلواک تربیه خې چاره پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
Okay.